برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید.
ډیر مننه ستاسو څخه پرشته نگاه د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورچ ناټو وای د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. نن پنځشنبه ده، د لړم یا قرب دریمه د اکتوبر 15مه. ننګرهار ته یو هیئت ورغلی چې هلته د ملکي تلفاتو مسأله وڅېړي. دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. یو امریکایي هیئت په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی پلاوی نن روداتو ولسوالۍ ته ځي چې هلته له ادارې سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل درودات ولسوالی په شهیدانو مینه کې د سه شمې په ورځ افغان ځواکونو عملیات وکړل. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 ملکیان وژل شوي دي. درودات ولسوالی کې هم طالبان فعال دي او هم د داعش وسلوال. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. د دغه وزارت وایان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې لنیک مرغه د افغانستان د دفاع وزارت پالیکو کې دا مسأله صفر ده، خو د راتلونکي لپاره دغه پالیسي د چهارشمې په ورځ نهایي سوه.
د جنسي ازاد پالیسي خپل د جرم د دفاع وزیر لخوا لاسلیک شوله. دا به زمونږ خویندو ته دا ډاډ لا زیات ورکړي چې په ملي دفاع وزارت کې تاسو خوندي یې، او د ملي دفاع وزارت او همدارنګه د ملي اردو لیکو ته به د زمونږ خویندو د جلب او جذب پروسه لا چټکه شي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د جنسي ځورونې په برخه کې ځینې راپورونه خپاره شوي وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په ځنډ اعلان سي. د دې کمیسیون کمشنر اویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
زګلمندم چې موږ مطابق د محل ویش د افغانستان خلکو ته ابتدایي نتایج اعلان کړو، ولې یو نقطه شته چې دغه سیستم د ازلک پیچلی دی، مغلق دی، او شاید نسب کې نه لک تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کار دی چې د تلې میاشتې د 28مې نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د لړم پر 19مه او وروستۍ پایلې د لندې پر 29مه اعلان سي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوا منفجره وسیلو مخې نیولې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل سوي وي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه وسیلې نورو مخکښو ډیموکراتانو ته هم لیږل سوي وي. د دې په خبره پرون لږ تر لږه څلور مشکوکې بستې کشف سوي دي. دا موضوع په امریکا کې د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې چې د نومبر پر شپږمه کیږي د سیاسي اندېښنو د زیاتېدو سبب سوی ده. لومړني راپورونه وایي چې لږ تر لږه د دریو نورو بستو څرنګوالی تایید سوی نه دی. څېړونکي وایي دوی په دې باور دي چې دغه مشکوکې بستې له هغې یوې سره ارتباط لري چې تېره دوشنبه د یوه اته اتیا کلن سړي په کور کې کشف سوه. د جورج سوروس په نوم دغه تجار او بشر دوست کس د ډیموکرات سیاستوالو له مهمو مرستندویانو ګڼل کیږي. استخباراتي اداره وایي هغه بستې چې مشکوک لولایي بمونه پکې وو او د اوباما او کلینټن پر ادرس لیږل سوي وي د دوی د استوګنې ځای ته نه دي وړل سوي او دغه دوو کسانو ته کوم خطر نه دی پیښ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې د دغو مشکوکو بستو لیږل کرک پارونکی د خواشینۍ وړ عمل او ناوړه کار بللی دی. یو امریکایی پلاوی په تاجکستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیره امیلیا پوما د یو هیئت په مشرۍ تاجکستان ته تللې ده. دې په پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې د تاجکستان له جګپوړو چارواکو سره یې کتلي او له هغوی سره یې د تاجکستان د بشري وضعیت په اړه د واشنگټن اندېښنې شریکې کړې دي. امیلیا پوما وویل چې د تاجکستان د حکومت لخوا یې د بیان د ازادي او بشري وضعیت په اړه توضیحات ترلاسه کړي، خو دا د دې اجازه نه لري چې له رسنیو سره دغه معلومات شریک کړي. د روسیې ولسمشر وایي هغه هیوادونه شایي په نښه کړي چې د امریکایي توغندیو قربانه سي. ولادیمیر پوتین پرون وویل که چیرې د امریکا متحده ایالاتونه د منځني واټن توغندي په اروپا کې ځای پر ځای کړي، مسکو به هغه هیوادونه په نښه کړي چې دغو توغندیو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. ولسمشر پوتین نږدې یوه اونۍ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د 1980 میلادي کال د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه به ووځي. دغه تړون مسکو او واشنگټن د کروز ډوله منځ واټن توغندیو له ځای پر ځای کېدو او ویشتو منع کوي. هغه توغندي چې له 500 تر 5500 کیلومتر پورې رسیږي هغه ته د منځني واټن توغندي وایي. ډونالډ ټرمپ د ناټو د متحدانو په وینا وایي چې روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباخ پر لانجې خبرې کوي. جان بولټن پرون له آذربایجان څخه ارمنستان ته لاړ. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې خبري غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه به د ناګورنو قرباخ د لانجې د سوله ییز حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. جان بولټن د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د بهرنیو چارو له وزیر ایلمر محمد یاروف سره د ناګورنو قرباخ پر مسله خبرې وکړې. د ناګورنو قرباخ سیمې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. په دې سیمه کې له 1988 میلادي کال څخه تر 1994 میلادي کلونو پورې جګړې وسوې چې نږدې 1500 کسان پکې ووژل شول او په سلګونو زره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. تر دې جګړې وروسته ناګورنو قرباخ له آذربایجان څخه د استقلال اخیستلو اعلان وکړ. آذربایجان دغه سیمه خپل خاوره ګڼي. راپورونه کوي چې ناټو وایي د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړې. په خوست کې فعالانو د والي د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دې څارنوالۍ ته معرفي کړي.
دا هم ورته چې په ننګرهار کې د برېښنا نه موجودیت فابریکې او صنعتکاران زیانمن کړي.
د یو فابریکې د پاره په ننګرهار کې برق نشته دی، کارګر وزګار شو. هغه چاله چې موږ ویلي وو چې تاسو رئیس دلته سرمایه‌ګذاري وکړئ، هغه موږ ته وایي چې موږ څه وکړي، کاش دا په بل ولایت کې کړی وای.
د پخوانی شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو دا ناټو وایي چې د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لټه کوي او په دې برخه کې یې هلې ځلې پیل کړې دي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د دې بهیر په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو تماسونه مهم دي. خو ینس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو د سولې د هغه بهیر ملاتړ کوي چې خبرې پکې د افغانانو ترمنځ وي او مشري هم افغانان وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
ناټو اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې د ناټو او نورو د مرستې ترمنځ توپیر شته.
موږ دا هڅې داسې نه کوو چې د سولې په خبرو کې په مستقیم ډول برخه واخلو، ځکه چې دا د ناټو اصول نه دي. خو موږ د دې خبرو ملاتړ له سیاسي پلوه کوو. د ناټو متحدان د دې خبرو ملاتړ کوي، خو زموږ د سولې ستره ونډه دا ده چې طالبانو او نورو یاغیانو ته دا ښکاره پیغام ورکړو چې تاسو د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدی. موږ افغان ځواکونه روزو، سره مشوره ورکوو او ملاتړ یې کوو چې دوی وطوانی شي طالبانو ته دا ښکاره کړي چې دوی په جګړه کې نشي بریالی کېدی او باید د سولې د خبرو میز ته کښېني. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ارتباط مهم دی، خو پکار ده چې تر دې وروسته هم هر راز خبرې د افغانستان له حکومت سره په مشورې وشي. موږ د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې د طالبانو او متحده ایالاتونو مستقیم ارتباط ارزښتمن دی، او زه یو مخډاډه یم چې متحده ایالاتونو د هڅې له نږدې له کابل او د غني له حکومت سره په همکارۍ ترسره کړي دي. نشتې دوی اونۍ مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلی وو. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشرۍ امریکایي ډیپلوماتانو په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سیشن بی پورس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په اړه وویل چې ستونزه په پاکستان کې ده او د طالبانو حقانی شبکې ډله او یو شمېر نور هلته خوندي پناه ځایونه لري. پومپیو زیاته کړه چې پاکستان ته مو په زغرده ویلي دي او هیله ده چې په دې برخه کې همکاري وکړي. که همکاري ونه کړه مسؤلیت به د دوی په غاړه وي.
موردل چې ناټو وایي د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې ده. په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال 350 شکایتونه ثبت شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤلان وایي چې د ثبت شویو شکایتونو ډېره برخه د کمیسیون د بې کفایتۍ له کبله دي، خو کمیسیون خپل سپیناوی لري. الیاس دایی او نور تفصیل.
په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د ټاکنو را وروسته 48 ساعتونو کې دوی ته 350 شکایتونه رسیدلي دي چې اکثره د ټاکنو د کمیسیون د سست او غیر منظم حرکتونو او د ټاکنو په ورځ د هغو ګډوډیو په اړه سبسوي دي چې د نوماندانو او د هغو د نظرونو لخوا رامنځته شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د کمیسیون مسؤل اسدالله احسانی ازادي راډیو ته وویل دوی ته رسیدلي 350 ډول ډول شکایتونه به د ټاکنو تر پایلو څو ورځې مخکې نهایي سي.
آماری که ما داریم تا کنون ما نزدیک به 3
دی وای د شکایتونو هغه شمیري چې تر اوسه پورې موږ ته رسیدلي دي 350 دي. په دې کې ډېرې د ټاکنو د کمیسیون د کارکوونکو او یو شمېر مرکزونو کې د دوی د کارکوونکو د سست حرکت او پیل په خطر دي. زموږ ټیمونه پر شکایتونو کار کوي چې په کټګوریو او سره ورته ډولونه وویشي. موږ به ډېر ژر د اولتونو له مخې د هغو په چړلو کار پیل کړو. دول دروان لړم میاشتې تر 15 منټې پورې به د دې شکایتونو څېړنه پای ته
ورسېږي.
شغلی احسانی ول شکایتونو ته په کتو امکان لري د دوی تر څورن ورسته د ځینو مرکزونو رای باطلی اعلان شاو یا د یو شمېر صندوقونو رای د سره وشمیرل سي. د دغه کاندیدانو چې سره له اوسه د بریا خبري کوي غوښتنه وکړه او چې لا وکړي ځکه چې په پایلو کې تغییر حتمی دی. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صاحبي مسؤل هاشم دراني مني چې په ځینو سایټونو کې د رایې چونې پر مهال ستونزې او د بایومتریک دالې سره چې نوې و کارکوونکي نابلده ول، خو د رایې چونې د بهیر د ناوخته پیل کېدو پر امنیتي ځواکونو ورچوي.
زموږ کارمندان تقریبا په ډیرو محلونو کې هلته آماده ناست و تر څو نظیرونو ته نه پوهېږم چې ولې د امنیتي ځواکونو د خوا څخه دا په قصدي ډول باندې نه و چې امنیتي ځواکونو هغوی ته قصدن اجازه نه ورکوله، ځکه د هغوی دا نه پوهېدل وه چې زموږ به نظیرونو ته اجازه نه ورکړو. نو کله چې نظیر په محل کې موجود نه وي، په مرکز کې موجود نه وي، موږ هېڅ کله نشو کولی چې صندوق خاص کړل دا چې هلته خلک وي، هلته هر څوک تللي وي. یو ښه مثال یې د سینما درکوم. کله سینما ته زه لاړم، معاون صاحب د ولایت هلته منتظر و، نور جګړې چارواکي هلته منتظر و، خو متاسفانه چې موږ په دې خاطر باندې اجازه د صندوق ته خلاص ولنور کوله چې باید ناظرین موجود وي. هغه کله چې زه لاړم بیا مو ناظرین ته چې اجازه ورکړه، ناظرین په مخکې صندوقونه خلاص کړه، هغه چې تاسو یې خپله ولیدله چې عملاً کار شروع شو.
له دې جملې ګڼ شمېر نور شکایتونه د عامو خلکو، ناظرینو او کاندیدانو نه دي چې پر نورو کاندیدانو یې کړي دي. په هلمند کې ټول شاوخوا 3 لک سټیکر لګول شوی چې یوازې تر 5000 لږ زیات کسانو رایه کاروله ده. که څه هم ډیر کسان د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک د الو د سست کار څخه شکایت کوي، خو کتون کې وای دا د انتخاباتي سیستم د اصلاح او جوړښت شپیل دی او باید دوام ورکول سي. باید ووایم چې د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې به د رواني لړم میاشتې پر 19 نیټه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سي. محمد الاسفی، ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست ځینو ځوانانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د خوست د ولی د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خوست ولی د چهارشنبې په ورځ د کندهار او هلمند د پیښې د وژل سو جنرالانو د فاتحې په مراسمو کې د ولسي جرګې د وژل سوي غړي عبدالجبار قهرمان سپکاوی کړی دی. تفصیل له نجیب الله الوخیل نه.
د خوست ولی حکم خان حبیبي او د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون ترمنځ د فاتحې د مینار پر سر لفظي شخړه هغه مهال په ټولنیزه میډیا کې د خلکو له پراخ برګون سره مخامخ شو چې ظاهرا خوست ولی وایي عبدالجبار قهرمان د لپاره قهرمان نه دی. لیاد جنجال روستا دی همدی و رزینا وقت تماز دیگر ده خوست یو شمیر مدنی فعالان او زوانان پی و خبری ناسته که را طول شول او لعفان حکمتی اغتل چه یاد قضیه و سیری. ده خوست دولتی شورا رئیس کفیل ریحان ویل
خوست ولی نیا وزیدا چه ده هیواد دیو دیر وطن پرست اتل جنرال شهید کهرمان تا سپکاوی کرده، بلکه ده ولس مشتر دوائنا خلاپ او ده طول و ولسون احساساتو تا سپکاوی کرده. موگ لجمهور رئیس غوارو چه خوست ولی دیاد جورم بطور لدن ده گخه او سرنوالی تیماری پیکلی.
د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد امیر بهیر په دې لفظي شخړه خواشینی څرګند کړه. ویل
بدبختانه د فتحې په مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما هغه الفاظ واوریدل چې انساني کرامت ته سپکاوی وشو، دا د انسان سره بیا خاصتا د دولتي چارواکي سره نه ښایي. په داسې حال کې چې ولسمشر عبدالجبار قهرمان ته د قهرمان خطاب کړی او دلته یې موږ د یوه خاین د یوه قاتل په نوم یادوو، زه فکر کوم چې دا به د ده او د ولسمشر د څرګندونو سره ډیر پټاکر کې یو اقدام وي.
د غونډې ګډونوالو درې مادهیز پرېکړه لیک د مدني فعال فریدالله قربان لخوا ولوستل شو.
د هیواد دروند ولسمشر ښاغلی اشرف غني دی د هیواد د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي. خوست والی حکم خان حبیبي نه یوازې د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی، بلکې د ولسمشر د هغو ویناو مخالفت یې کړی چې د جبار قهرمان په جنازه باندې کړی وي.
بل لوري ته خوست والی پوهاندوی حکم خان حبیبي وایي چې د جنازې یاد مراسم یوازې د کندهار د پیښې وژل شویو جنرالانو لپاره نیول شوي ول. د ول د دې مسلې مقابل اړ غوښتل چې دوی څخه د فاتحې مراسم ګډوډ کړي.
دوی سره نه د قهرمانانو مسله مطرح وه، که قهرمان مسله ورسره مطرح وي دوی به د دې په ډېر عزت خپله فاتحه اخیستې وه. غوښتل یې د فاتحې مراسم ګډ ورکړي او د ځوانانو له احساساتونه د خپلو شومو اهدافو دپاره ګټه پورته کړي. نو بنان دلته د شهید عبدالجبار د عکس ته د سپکاوي مسله هیچا نه ده کړي، هیڅ سند هم نشته، هیڅوک بې فایده هم نه کړي. موږ ورته په ټوله معنا احترام لرو.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون بیا وایي چې
دا بینر چې ما غوښتل چې په ډېر ارامۍ سره یې لرې کړم او دغه بینر چې اوس زموږ شاته ده دغه بینر ولګوم، دوی مخالفت وکړلو، د قهرمان ته دا خطاب وکړلو چې دا د افغانستان د ولسونو وینې څکلی دي او دا وویل چې جبار قهرمان د ما دپاره قهرمان نه دی. که تاسو دا ویډیو په ډېر دقیق توګه وګورئ نو هغه الفاظ چې د کارولی دي فکر کوم چې د یو ولی دپاره مناسب نه دي.
بل لوري ته د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظاهرا په دې ویډیو کې د شهید عبدالجبار قهرمان بې احترامي شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې شهید عبدالجبار قهرمان د دې وطن د ولسواکۍ شهید او شهید جنرال عبدالرازق خان د دې خاورې د خپلواکۍ په لار کې په شهادت رسیدلی او د دوی دواړو په ګډون د وطن د لارې د هیڅ شهید سپکاوی د هیچا لخوا نه مني.
په هلمند او کندهار کې د وژل سو جنرالانو په یاد په کونړ کې غونډه سوې ده. روح الله انوري تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د چهارشنبه په ورځ په لسګونه کسان د دې دپاره راټول شوي وو چې د هلمند او قندهار وروستۍ پیښې وغندي او پکې وژل شوو کسانو ته د مغفرت دعاوې وکړي. راټولو شوو کسانو په هلمند کې د جنرال عبدالجبار قهرمان او په قندهار کې د یاد ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزي او د قندهار د ملي امنیت د رئیس جنرال مومین حسین خیل وژنه یوه نه جبرانیدونکې پیښه ګڼله او له حکومت وغوښتل چې د دواړو پیښو اصلي عاملین او تمویل کوونکي دي پیدا او سزا دي ورکړي. په دغو مراسمو کې د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال هم خبرې وکړي او وی ویل
تاسو مطمئن اوسئ چې هر بشای د خاورې هر بشای د من رازق ده، هر بشای د خاورې ساتونکی ده او دا خاوره به ساتو، دا خاوره به پالو او دا هیواد به هغه منزل تر سوچه د موږ د راتلونکي نسل هیله او ارزو ده.
د کونړ د حج او اوقافو رئیس مولوی نور المعبود احساس وویل عبدالجبار قهرمان، جنرال عبدالرازق اڅکزی، جنرال مومین حسین خیل او د هیواد ساتنې په لاره کې نور قربانی شوي کسان د ټولو افغانانو ویاړ دی او په غم کې یې د کونړ ولسونه شریک دي.
مونږ د خپلو اتلو شهیدانو په ویر او فاتحه کې راجمع کیږو او جاړو. تاسو وګورئ څومره عظیم درس مونږ ته د جنرال عبدالرازق مور راکړي. په پوره میړانه او پوره شهامت د خپل زوی جنازې ته راځي او ښکلی ورته وایي بچیا په مخه ریښه شه، جاړي نه، سر نه شکوي او ویر نه کوي، واویرا نه کوي. چې مونږ او تاسو به سر ورکوو خو سنګر به نه ورکوو،
دشمن دی پر دې باندې نه خوشحالیږي چې دغه پیخه مونږ تر سره کړو، مونږ به دلته د خپل شوم اهدافو ته ورسیږو، بلکې د دې خاورې هر بچی قهرمان دی، هر بچی رازق دی او دوی به وکولی شي چې د خپل خاورې او د ارضی امامیت څخه، د خپل دین او وطن او ملت څخه، د خپل سر په بدله کې دفاع وکړي او قرباني ورکړي.
د کونړ ولسونه په دغه لوی غم کې د دغه د کندهار د جنرال رازق، د جنرال قهرمان او د جنرال مومین او د نور شهیدانو د کورنۍ سره ځان شریک بولي او لوی ځای و دښمن دي ځان ته دا بریا نه احساسي چې مونږ دغه جنرالان وژل یا مشهیدان کړه مونږ بریالي شو. دا خاوره د ډیرو سترو شهیدانو د جنرالانو ډکه ده، دا خاوره د
په پای کې د هیواد ساتنې په لار کې د قربانی شوو کسانو د مغفرت او په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره دعا وشوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس به ملالی بشیر راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال پر 9 تنو طالبانو او ایرانی متحدانو یې د امریکا د بندیزونو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا بندیزونه ځکه ورباندې وضع سوي چې د امریکا ادارې دغه 9 کسان له یوې تروریستي ډلې سره په مالي مرسته او روزنه تورن کړي دي. په مقاله کې راغلی چې د طالب چارواکو ترڅنګ د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران دوه افسران هم د کوچنیانو په ګډون د افغان جګړه مارانو په روزنه تورن دي. د امریکا د مالیه وزارت چارواکو ویلي چې په امریکا او د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو مرکز غړیو هیوادونو کې د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي او له هغوی سره هر ډول سوداګري ممنوع اعلان سوه. سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي. دا کسان چې ورباندې بندیزونه لګېدلې دغه اوو هیوادونو ته سفر هم نسي کولای. وال سټریټ جورنال د کارپوهانو له قوله لیکلي چې وایي د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو د مرکز یو شمېر غړي هیوادونه د سیاسي ارادې یا ظرفیت د نشتوالي له کبله د دغو بندیزونو د عملي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او د دغو بندیزونو د نتیجې اغېزمنتیا تر پوښتنې لاندې راځي. ډیپلوماټ خبرونې د تلې د 28مې په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون ته کتلي چې په عین حال کې د امنیتي ستونزو او درغلیو د ادعاو اندېښنې هم وي. د خبرونې په وینا د شنبه او یک شنبه انتخابات په بریالي توب وسول او یو ځل بیا په دیموکراسي اعتماد او ورتجمنتیا د رایو په ورځ په اثبات ورسیده. په مقاله کې راغلی چې د رای ورکولو د مرکزونو په ځانډ سره پر پرانستل کېدو سربیره انتخابات په بریالي توب سره وسول او د یک شنبه په ورځ هم په ځینو مرکزونو کې د رای ورکولو فرصت و. ډیپلوماټ په عین حال کې د جګړه مارانو سیاستوالو او اوسنی پارلمان د غړیو یادونه کړې چې په خپلو اولادو یې په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په فهرست کې د ولسمشری د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نور جهادي مشرانو د زامنو نمونه یاد سوي دي. ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې د نړیوالو تمویلونکو لپاره په انتخاباتو کې د ښځو حقونه له لومړیتوبونو و، خو تر اوسه دا ستونزه د افغانستان د حکومت او سیاسي نظام لپاره یوه لویه ننګونه بلل کېږي. افغان حکومت په پارلمان کې 8% څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې کړې، خو خپرونه په مخکینی پارلمان کې د ښځو اهمیت ته اشاره کوي او لیکي هغو استازیو د افغانستان سترې محکمې لپاره لومړی ښځینه نوماندې ته د عدم اعتماد رایه ورکړې وه. ډیپلوماټ همداراز یولس نوماند وزیرانو ته اشاره کړې چې د روان کال پر مهال پارلمان ته معرفي سول او یوازې یوې ښځینه نوماندې د اعتماد رایه وانخیستې. مقاله لیکي د افغانستان ولسی جرګې ته په نوماندانو کې 40% نارینه او 40% ښځې دي. 2% څوکۍ کوچیان، سیکان او هندوانو ته ځانګړې سوي. د ډیپلوماټ په وینا د دې اونۍ انتخابات په ځینو دلایلو ډیر مهم وو او تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ولسی جرګې دا انتخابات د افغانستان لپاره د یوې ازموینې په معنا وو. ټاکل شوی ده د ولسمشرۍ انتخابات په حمل میاشت کې شپږ میاشتې وروسته وسي.
که څه هم سعودي عربستان پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو پر ورکولو موافقه کړې ده، خو اسلام آباد بیا هم د پیسو له نړیوال صندوق څخه د قرض اخیستلو په لټه کې دی. بلخوا صدر اعظم چین ته سفر کوي چې له پیکینګ څخه هم مالی مرسته وغواړي. د رویټرز په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د پاکستان د مالی وزارت وایي د راتلونکي نومبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې به د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور په اړه خبرې وکړي. سره له دې چې سعودي عربستان د سه شنبه پر اس موافقه وکړه چې له روان مالی او اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره به اسلام آباد ته شپږ میلیارد ډالر ورکړي، خو پاکستان بیا هم له نړیوال وجی صندوق څخه د پور اخیستلو په لټه کې دی. د سعودي عربستان د مالی مرستې تر اعلان وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د اسهامو مارکیټونه 3.3% کې لوړ شول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روانه اونۍ کې ویل د پیسو له نړیوال صندوق او دوستو هیوادونو څخه به چې چین او سعودي عربستان ته اشاره بلل کېږي مالی مرسته وغواړي.
دا
وی موږ له IMF او له دوستو حکومتونو سره خبرې کوو چې د دې سخت مرحلې څخه د وتلو لپاره له هغوی څخه پورونه ترلاسه کړو. ټاکل شوی ده چې عمران خان د نومبر میاشت په لومړیو کې چین ته سفر وکړي او له پیکینګ وغواړي چې د روان مالی وضعیت او اقتصادي بحران څخه په وتلو کې له پاکستان سره مالی مرسته وکړي. پاکستانی مقامات وایي د سعودي عربستان د شپږ میلیارد ډالرو مرسته به روان اقتصادي وضعیت یو څه ښه کړي او د پیسو له نړیوال صندوق څخه به د غوښتونکو پور اندازه هم کمه کړي. د پاکستان اقتصاد د صادراتو او وارداتو ترمنځ د لوی توپیر او خلا او د لګښتونو او عایداتو ترمنځ د انډول د نه موجودیت له امله د هیواد له سخت مالی او اقتصادي بحران سره مخ دی.
د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. دغو تمریناتو د روسیې عکس العمل هم پراولی دی. نور جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د ناټو ګډ پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. د درې تیغو پیوستون په نوم دغه پوځي تمرینات د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته د دې تړون تر ټولو ستر تمرینات دي چې د ناټو له لوري د اکتوبر له 15مې د نومبر تر 8مې او د نومبر له 14مې تر 14مې به دوام وکړي. ناټو دغو ګډو تمریناتو ته د پیاوړتیا د یوې سترې نندارې په سترګه ګوري چې په داسې حال کې ترسره کیږي چې اروپا ته ګواښونه په زیاتېدو دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته د دې تمریناتو په اړه وویل: اجازه راکړئ چې د درې تیغو پیوستون د پوځي تمریناتو د پوځیانو د وروستۍ شمیرې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. په دې تمریناتو کې 15 کښتۍ، 250 الوتکې، 10000 وسایط او 50000 سرتیري برخه اخلي. په دې تمریناتو کې به د ناټو ټول 9 غړي هیوادونه همداراز فنلند او سویډن برخه واخلي. د روسیا او ناتو ترمنځ په روسیو کې اختلافات روسه تر دې زیات شول چې په 2014 کال کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په اوکراین کې له حکومت سره جګړې پیل کړې او ناتو روسیا تورن کړه چې د بالستیک توغندیو له جوړېدو سره له یو مهم اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. اوس ماسکو د ناتو پر روانو پوځي تمریناتو سخت انتقاد کړی دی. خو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل د درې تیغو پیوستون پوځي تمرینات زموږ ملتونو ته او هر بل قوه دښمن ته یو څرګند پیغام ورکوي چې ناتو نه غواړي د چا په وړاندې ودرېږي، خو موږ چمتو یو چې له خپلو ټولو متحدانو د هر راز ګواښ په وړاندې دفاع وکړو. بلور سره د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پروند بلاروس له دفاع وزیر سره په پلازمینه منسک خبري غونډې ته وویل چې د پوځي تمریناتو د مؤثریت کچ از مشپلو ته نشلې پراخه شوې ده. د دې تمریناتو قوت هم زیات شوې او د ناتو غړي هیوادونه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو لپاره تمرین کوي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه په باور ماسکو ته د ناتو تړون پراختیا له 1991 کال وروسته چې شوروي اتحاد مات شو په تیره بیا له دې تړون سره د وارسا د پخواني تړون د غړیو او بالتیک هیوادو یو ځای کېدل پارونکي ښکاري. په وروستیو کلونو کې ناتو او روسیه یو بل په تیری تورن کړی دی.
تاسو ازادي راډیو ته واغیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی هیات نن رودات ولسوالۍ ته ځي ترڅو هلته له ادعا سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان شي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوه منفجره وسیلو مخه نیولی چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل سوی وي. یو امریکایي هیات په تاجکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر وایي هغه هیوادونه شای په نشه کړي چې د امریکایي توغندیو قربان شي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباخ پر لانجې خبرې کوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیست. د ننګرهار صنعتکار وایي چې د برېښنا د نشتوالي له امله د دوی کارخانې بندې دي او تولید یې په ټپه ولاړ دی. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د تیرو دوه اونیو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفینو د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته له نغلو بنده د راغځېدلې برېښنا لینونه پرې کړي چې له امله یې ننګراریان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. په ننګرهار کې د صنعت او مادن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله په دغه ولایت کې په لسګونو کارخانې بندې پرتې دي او په سلګونو کاریګر بې روزګاره شوي دي.
کله چې په کابل کې وا سړی شي امدا برق کابل ته ورکړ کېږي په یو نامه په بل نامه. اوس هم موږ په دې باور نه یو چې دا کار مخالفینو کړی، ځکه چې په دې کې د مرکزي برېښنا لاس دی. د یو فابریکې دپاره په ننګرهار کې برق نشته، د کارګر روزګار شو. هغه چاله چې موږ ویلي وو چې تاسو رئیس دلته سرمایه‌ګذاري وکړئ، هغه موږ ته وایي چې موږ ساوه کړې، کاش دا په بل ولایت کې کړی وای.
یوازې صنعتکار نه دي چې په ننګرهار کې د برېښنا د نشوالي شکایت کوي. د جلال آباد خار اوسیدونکي هم وایي چې د برېښنا نشوالي دوه سپېږمو ته راوستي دي. دوه تنه عبادالله شربزی او اسدالله وایي
حیران مونږ پاتې شي ولې دغه ولایتي اداره یا د لغمان یا د ننګرهار ولې دومره ضعیفه ده شي. په لغمان کې د یوې ولسوالۍ خلکو ته قناعت ورکي. دغه دوه درې ورځو کې دوی دغه برق جوړ نه کړ، بیا د ولسي حرکت مونږ تنظیم کړی دی، راوځو. بیا ضرورت د دې نه شته چې یو څوک د رئیس په نوم د برېښنا رئیسي امتیاز اخلي، ولس ته درد نه دوا کیږي.
د خلکو او صنعتکارو د برېښنا د نشوالي د ستونزې په اړه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیاڼی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د برېښنا ستونزې د دایمي حل لپاره لارې چارې ولټوي.
د نغلو برېښنا ستونزې د حل په موخه ننګرهار والي او د لغمان والي صاحبانو تېره ورځ ناسته درلوده ترڅو هم اساسي او هم لنډمهالې حل په موخه اقدامات ترسره کړي. ځینې موضوعات په مرکز کې بحث شوي دي او کار پرې روان دي، او ځینې هم د لغمان او ننګرهار په مربوطاتو کې تر کار لاندې دي. موږ غواړو چې دا ستونزه هم په زر تر زره لپاره لنډمهاله ډول او هم په اساسي ډول حل شي.
د ذکر وړ ده چې یو اونۍ وړاندې د برېښنا شرکت څوارلس کارکوونکي د لغمان بادپخ ته د پریښو لینونو د تړلو په موخه ورغلي ول چې هغوی هم د دولت وسلوالو مخالفینو یرغمل کړي او په خپله ولکه کې ساتلي دي. باز محمد عبید، مشال رادیو جلال آباد.
دو اونیس پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو یو بل راپور راخلو. په بلخ ولایت کې د افغانستان په سطحه په لومړي ځل د آنلاین آدرس موندنې سیستم فعال کیږي. چارواکي وایي چې دغه سیستم به د دغه ښار په شپږمه نیټه کې تطبیق سي. د دوی په خبره په ټول مزار شریف ښار کې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره 100 میلیونه افغانیو ته اړتیا لیدل کیږي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چې ډېر ژر به د آنلاین آدرس موندنې سیستم یا جی پی آر اس په دې ښار کې فعال کړي. د مزار شریف ښاروال محمد نصیر عیني د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د هیواد په سطحه به په لومړي ځل بلخ ولایت کې د آنلاین آدرس موندنې سیستم د مزار شریف په شپږمه ناحیه کې فعال شي.
شهر مزار شریف نخستین بار در تمام شهرهای افغانستان افتخار عزیز داره که سیستم آدرسینگ فعال بسازد در یکی از نایه های شهر مزار شریف که نایه ششم انتخاب شده. البته این کاملا استاندارد و به مو معیارهای بین المللی آماده شده.
د مزار شریف ښاروال وایي چې دا د آنلاین آدرس موندنې لومړۍ تجربه ده چې د متحده ایالاتو د دولت پراختیایي پروژه یا یو اس ای آی